السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاستویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو او ښو اړیکو ته ژمن دی امیر خان متقی دا خبره د پنجشنبې ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې په مهال کړې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلي شریفي ویلي هیواد یې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي اقتصادي اړیکې پراخ شي د افغانستان په شمال کې له طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او تاجکستان سره هغه سي نه دي ځکه چې د 2021 کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسلوالې نښتې شوي چې وروسته یوه یې دوه اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاقي لیږدوو ووژل شول څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندانو او سندرغاړو په پېښور کې له عالي محکمې سره یو غوښتنلیک شریک کړی دی چې له هغوی غواړي له پاکستانه د دوی د ایستلو مخه ونیسي په د غوښتنلیک کې افغان سندرغاړو او هنرمندانو ټینګار کړی چې افغانستان ته د دوی بیرته ستنول به د هغوی ژوند او کاروبار له خطر سره مخ کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې پر ورځ خبر اعلان وشو او د اسرائیل د صدر اعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه دوی وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري خورا بدې پایلې ټرمپ بیا وویل دی هیله مند دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشتې یوه نتیجه ورکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې پر ورځ له امریکا تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لار هواره کړي خو نتنیاهو زیاته کړه د ایران سره هر راز توافق ته بدبینه ده د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې د جمعې پر ورځ استرالیا له زیمبابوې سره کاناډا له متحده اماراتو سره او هالند د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي د پنځمې د ورځې په لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 100 وکټو ماتې ورکړه دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا و د پنځمې پر ورځ په بل لوبه کې سریلانکا عمان او هندوستان هم نامیبیا ته ماتې ورکړه دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شوی چې پای لوبه د مارچ په 8 ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه ګروپی لوبې لا پاتې دي چې یو یې له متحده عرب اماراتو او بل یې له کاناډا سره د خو سوپر 8 یا توغور پړاو ته د وتلو چانس ډیر کم شوی دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هلی مې ومني درنو سکونکو هله د چروغ او جوړ وایست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې د ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده په تلوست کې به ډیر مهم معلومات لاسته راوړو هله د چې تلوست راخرنی شي بر سره مال پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي راځو خپل درس پیلوم محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي په ژوند کې موږ مختلف حالتونو او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کی سره مخ کیږو او تجربه کوي نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي نو محرکات هغه عوامل دي هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راو پاري هغه که زموږ منفي احساسات اوسې که مثبت احساسات اوسې مثلا محرکات کې د سی یو بد پیښې کې د سی یو ښه پیښې چې موږ د خفګه د خوشحالي احساس وکړو کې د سی یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو همداسې حالات هم همداسې کې د سی په ژوند کې یو ښه حالت ولرو د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي د مانوي لحاظ مو ژوند شي نو په دې وخت کې معلوم دره خبره ده چې موږ به خوشاله نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه مانوي وضعیت درلودل مادي لحاظه تاسو شه حالت لري دغه حالت دې سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو نو دغه حالت موږ د خوشي احساسات راپاروي ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي د دغه پیښو په وړاندې د دغه وضعیتونو په وړاندې یا دغه عوامل په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو مثلا کبد پیشوی موش بد عکس العمل ښکاره کوو یعنی خفګان او غوسه یا قهر مې ستکیږي کچیږي شو سي ش عکس العمل ښکاره کوو همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیشو دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي یا هغه جواب چې موږ دغه پیشو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهېدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شړول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي چې دا عوامل کېدای شي فزیکی عوامل وي کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکات په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي بلې هم داخلي محرکات دي بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي مثلا د بل چا انتقادي خبري مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ د شور یا غنیګورنی څخه ډک چاپیریال د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل دا هغه څه دي مثلا د بل چا انتقادي خبري یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې موږ احساس راپاروي شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې موږ احساسات راپاروي شور څخه غنیګونه د شور یا غنګونې څخه ډک چاپیریال دا هم زموږ احساسات راپاروي د ځینو ځنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي لکه زموږ فکرونه لکه زموږ یادونه یا بدني حالات دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو ته هم څه احساسات راپاروي مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یاد نشي د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو ځینې تشويشونه لرو دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي دا داخلي محرکات چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي ستړیا ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي اوس راځو د دې چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکات په وړاندې ترسره کوو یعنی عوامل رامنځته شو یو پیش را مېسته سو د یو زیات سره مخامخ سو یا کوم عوامل چې را مېسته سو د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې تر سره کوو د تخبرګونو نه وای چې دا خبرګونونه احساساتي بدني یا چلندیز کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی کېدای شي د بدن په واسطه موږ عکس العمل ښکاره کوو یک هم کېدای شي د رویې په واسطه یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي چې خبرګون یا دغه عکس العملونه د چې دی هغه یو هم سمدستي خبرګون نه دی هغه عکس العملونه یا هغه خبرګون نه دی چې پرته د فکر څخه یا پرته د چېګر یا محرکات په وړاندې ښکاره کیږي یعنی هغه عکس العملونه دی چې د محرکات او د چېګر یا عوامل په وړاندې موږ بل دی چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کو مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم انتقادي خبرې چې دی هغه بهرني یا خارجي محرکات دي یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه موږ بل دی چې فکر وکړو بل دی چې هغه تحلیل کو قضاوت کو سمدستی جواب ورکو د کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګون نه وای مثلا د غصه په وخت کې چې غوهل کله چې موږ په قهر کې جو بل دی چې فکر وکړو چې غوهو دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو عکس العمل دی چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کوو د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل دا هم سمدستي خبرګون دي چې موږ ښکارا کوو که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه ورسته فکر وکړو د څو لحظو د پاره ځان آرام کو په هغه باندې فکر ونه کو نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامست کیږي تر څنګه بل دا چې د خفګان پر مهال باندې جړا کول د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلو نه، قضاوت کوو یا نه، خفه یو او ژاړو. دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي، چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندیږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، د هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندیږي. مثلا په یو بحث کې آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومو څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځي د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دا محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دغه د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلي کیږي. ژر که چیرې په یو موضوع کې، په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو شخص عمل ښکاره کو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې شکیږي، نور هم غشتل کیږي، د فکر یا د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. کچیر ناسم خبرګون ښکارا کو پر طرف فکر کول سخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې نو بیا دلته دی چې منفی تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابیږي بلا فکر کول سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو د سبب کیږي اړیکې مو خراب سي او له منځه ولاړ سي. د فشار کچه نور هم زیاتیږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتیږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتیږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ، معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ، سمدستي تاسې پرېکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسې کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام ونونی کی هلی مومن درنو سکون کو هله د چروغه جوړ بیا او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نورو زله ست شر اخلاص تویم هله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوس سره خرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځ د دغه پزره پوری موزات سره خطا سي ګټه واخلي. درنو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځ درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځ په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس خاص بیان کو، دته دغه پروسې ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپه هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای شو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیوړی کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدۍ یا ناهیلي هم به ارزښتې احساس وکړئ. انسان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسې نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غصه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنې د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسې خپل غصه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلي دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسې دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي، که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلي اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري. نو دلته دی چې تاسې نسي کولای چې یو غلط غبرګون وشوي، تاسې باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسې منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسې خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسې په خپل وجود کې دننه نور هم تنش رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي، او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسو کولای سئ چې تاسو نسی کولی چې خپل ورځنی چارې په ښه ډول سره مخ ته یوسي، او نسی کولی چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. راځو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې، تاسو وپوهیږئ چې ستاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسو خپل احساس تو پیژنې، هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ، او دلته دی چې بیا تاسو خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د هغه سرچینه معلومه کړئ، او وکولای سئ دا مهارت ولرئ چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړئ، نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کیږي، نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسو اړیکې د نورو سره کوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ، په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي. خپل احساس، یا کله چې تاسو په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه، هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکي، هغه ته وخت ورکي. وروسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکي نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي، مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سوروالی، دغه حالات ته هم متوجه وسی. خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو به ارزښت نه دی، نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مه، هر یو ته وخت ورکړئ او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی. مثلا تاسو څنګه احساس لري، هم هغه څه باندې، که چیرې خوښ یاست، نو د خوشحالي، د بریا احساس، یا داسې نور نمونه ورکي. که چیرې خفه یاست، یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازیتوب، یا نور دلایل ولري، تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري، هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یا غصه یاست نو د ناراحتی د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدلی یاست نو ویره اندیشنه یا بې اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنې کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنې خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړي مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډېره غوسه همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسو په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره مثلا تاسو لږ خفه یاست ډیر خفه یاست منځنی څنګه چې یاست هغه سلومر کې هغه سره درجه ورکړئ ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري همهغه سره بیان کړئ خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ شدت په نظر کې ونیسئ درجه په نظر کې ونیسئ نوم په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي هغه کچیر د قهر وی کچیر د خفقان وی کچیر د زړه تنګي وی کچیر نارامتیا وی کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول طبیعي دي هیڅ یو هم بې ځای نه دي هیڅ یو هم غلط نه دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ هغه ته فکر وکړئ هغه وپیژنئ هغه درک کړئ سرچینه معلومه کړئ نو هڅه وکړئ چې بیان کړئ راځو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالې دي د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس وپیژنې خپل احساس مو درکې خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه هغه ته نوم ورکې نو بیا تاسو راځي هغه مدیریت کوي هغه کنټرولوي یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوي هڅه کوي چې خپل ځان آرام کړي په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوي نو دلته دې چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا شکیږي د شخړو حلول کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په شډه ول سره حل کېدای شي ذهني روغتیا د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي یعنی کچېره موږ خپل احساسات وپیژنو هغه ونمو نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري کله چې تاسو خپل احساسات ونوموي هغه احساسات چې څنګه دي په هغه شکل سره بیان کړئ د ځان پیژندنې مهارتونه مقوي کیږي تاسو کولای شئ په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ کچیر موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو دا به د فشار د زیاتېدو د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي کچیر خپل احساسات درک نکو خپل احساسات ونه پیژنو نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي مثلا موږ خفه یو د خفقان احساس لرو خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دي سرچینه یې څه ده دا حالات موږ په سنې سره کې موږ زیات سره مخامخ کېږو نو دلته نور هم فشار زیاتېږي اړیکه مو نوري هم خرابېږي ځان ګوشه کوو د خلکو سره ټولنی اړیکې مراکمو اړیکه مو خرابېږي نو دلته یوازې توب یا ګوشوالی موږ غوړه کوو نو ځکه د احساساتو نن مول کې چیرې خپل احساسات نو مرنکو نو فشار د زیاتېدو د اړیکو د خرابېدو او د یوازې توب لامل ګرځي د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن مجدته اړ کړی چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولرسو خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي اړیکې مو خراب سي وځتوب پر خوا باندې ولرسو نو دلته دغه حالت مجدته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ سو لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. در نن زده کوونکو په پایله کې ستاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا که چیرې خوشحاله یاست، که چیرې هیله مندي احساس مو درلودي، که چیرې همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلوده. په پایله کې دا ولیکئ چې ستاسو غبرګون ستاسو عکس العمل د دغه په وړاندې څه و. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم ښه وخت ولرئ. خدای مو منسه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. په هندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین وبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبی کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. لکه غلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاس نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دیشان و سرمین از مکورنه که موجود و او لومریز اللو پارا خونمخ که لاغر بغدادی قایده سر پایل که سل کور و سل جماعت و روست خوانزای و دا بس دجوان سفر بود. وست دا غلاله دکل چا خبر اتش بیت و او یا برید کیو او دی که خیلی دیلی سره تودیر آقلی ما.
کوم ځای کې وزیږیدای او کوم کال و؟
زه زیږیدلای په کابل کې، ما د کابل په چاګي کې گزارګا پلاته ورڅیر ما او کلی د شکلا خان کلا حالته زیږیدلای. ما خو یو درې یا څلور کال وروسته ما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. ورس
چې هغه هم د کابل چاګي ده،
هغه هم د کابل چاګي کې ده. ولدغه کلا نه تقریبا یو ځوات 3 کیلومتر پاس پروت ده. کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملرته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زیږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه وس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زیږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص وم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې و هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و او دولسم د نرخ پلې شکه پای تا ورساو زه په صراحت سره وایم لیسم چې هغه یو تعلیمی کال ما تا ډیر څه زده کړ ما خپل خلکو ته ځندل
لڅه نظر ډیر څه در زده کړل ما هم
خو بل چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلی او کور د دستور زده کړ چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و تر ډیرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلی خطاب کوو تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص وم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې وو هلته ښوونکی مقرر شوم وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جدي کې زه کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده دا زما د زده کړو لنډ معلومات
درخم زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وي بهر
څه ټولې په افغانستان کې البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بعده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وي او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم
اوس تاسو په بهر کې اوسئ دا هم راته وایست په کوم ځای کې اوسېږئ
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم
ډېر اله بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي
البته زغه تاثیرات خو هلته و خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پیږي او لنډۍ وایي په ویر کې په خوشحالۍ کې په اتن کې په شخصي ناستو کې زه به ووم د لسو کلو یا تو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلم وطن ته کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېښېدې چې دا څلور درې شروع سي یو کله یې راځي کریمداد نومېږي د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده
څنګه وه غلنډۍ
هلته یو کرونده وه د کروندې په سر پوله وه په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ یې کاوه ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو ان لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده بله صدمرده ده بل توکرک ده بل اخچی دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي د دې او تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسلې ته هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و د هغوی تاثیر په ما ډېر و
اتسوک کینو مخلی لطفا اوریدون کوتا
زموږه مشر لالا زما البته اولین اون کی چې و په کور کې مور او پلار و چې لا کوونه کوله دی خو می سواد نه درلود او پلار می ډیر ځله ټینګار کاوه او مکتب خودل خو په عملی ډول زموږه لمړ نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلق به د کلي ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه دام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د لالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي وفات شوی ده او لغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅولم چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راغ او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوو او پاتې ډېر خوند راکوو بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مکار پیل ک په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څیړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تفصیلات زه تر اوسه هم احساسوم اما رمزولی چې موږ سره وو نه خېسته کې د موخه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومي چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شیرنو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې ځي ده د پغمار نه چې حرکت کوي نو دا چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتی کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وورا دریش په مخکله واده موږ یو لاس پینځلس نفر زلمیان راغلي وو چې او د موږ یو هم سنفای الته خپل وی و او لږه جای موږ دوی ته ور را وشتي و الته ما دې سندرې واورې دي البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به یو وخت لیکنه کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه چې په ما په ذهن کې چیپ کې پاتې دي اغه او څه هم ز کولای شم زمزمه کوم او تاثیرات ډیر زیات وو بیا په کلی کې هم دغه څه چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او پاتنو کې به دغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېږي خو وروسته بیا ما هلته په خپل د چې زه کله علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډه یو کار کاوه لنډه به مې اورېدلې دا باندې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکین اورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خوده ما دا 15 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه 15 د لنډه یو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانګه یو په اول کتاب کې چې ما د تخبرې کړی آلته ما ډېر فشار په تیرنیزه برخه راوستای ده د لنډې ټولې هغه ټول کې ټول کې چې په افغانستان کې د نننه او له افغانستان د باندې چاپ شوی دي او ما ته معلومه وي هغه ټول معرفي کړی دي او اوس هم چې چیرته یو د لنډې ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوې هغه مور ږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړې تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته وایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې؟
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم، ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي، خو چاپي یې دوې دي مرور هم، ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې، او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو، بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي، نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي، ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده، زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه، هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه، داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو، پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته، لارې د ګودر کې دې چې ووی خپل سیالې ته، غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهاند صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته وایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتک پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل، چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شومه د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم، چون د اطراف نه فارغ وومه. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون، په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و، دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای، او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر وو؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه وو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه، او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که، خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود. او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو، او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه، هلته چا داسې پیغور ګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهاند څنګه له کابل نه ووت، اولی ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد، دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان، دغه کتاب چې اوس یې له ګلاقمندان ډېر شوي دي، هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی، ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکل، البته یو قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده، په آنلاین بڼه پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو د سید جمعه شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه. دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. لدینا مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړې دي. که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمېرې څو ته رسیږي؟
شمېر بیا د کوم بیوګرافي چې ما مختلف ویبسایټونو خبره کړې هغه کې د ما د کتابونو شمېر درې څلوېښت ښودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ورته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرست وي، څوک به دفاع وکړي. نو دا مهم ما ته پوه دي، البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. خو هغه دی په سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پی وکړي. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی په غشیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړې دي، دغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شیري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړمه، مورې مننه چې لیدې دې کړمه. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شیري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم مې کېښود. زه کور کې نه یم، ور مراله دا شیري ټولګې وي. او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د غو سبلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کوم چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي. او دا درې ټولګې خپرې شوي، دوې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین یې راایستل، دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت. په دغه ترتیب البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بل ته یې د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو استاد ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده، او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوی دی پا آغو باندی ملی کلی او بلا لڑی چه دا دی پلل و یادونو دی دی پلل و یادونو که دی مونگا حقا مطرح فرهنگیان چه وست مونگ سرا نشتا و یا دی مام سنفیان و یا می دی عبدالوره خلکو یا دی ما استادان پاتی شوی او یا دغسی خلک چه وفاد سری دی ما پا آغو دی دوی پا فرهنگی فعالیتونو مقالی لی کلی اغا پول بتا دی پلل و یادونو ما وکلی دارس نور دوستان کولای شي چې البته یو بيخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزې ما څرګندې ده په دې موضوع کې تقریبا ما په دوس یا پنځه څلوېښت مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې انوان مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغړې ده
ډیر زیاته مننه خغلی بهاند د پنځه شپېته یا اووه شپېته کلونو فعالیت ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای. زه له تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. که دې مرکه په پای کې خغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو.
سبا دا زبرا شعر را پیدا کما الوازه دا شعر بلی یاد از فوای موس را پیاس را فرقنده چکل و اجل و یای وست وزه بلا غیت ما یو لندکای آزاد شعر لیکلی چه دین خلق غیت لندکای هم وای دا شعر نتا آقا دا شده چه هی دلری کلی خلقو غد می در رسی کنه دا غده وجنی می وحینه سوزوی می لاسوله نشه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه.